messaggi per i diodi.
ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2019 کال د جولای 28 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه سن هرکلی وایم. په مهمو موضوعاتو به تفصیلي رپورټونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. خو لاول د خبرونو سرټکی، په خیبر پختونخوا کې د امنیتي چارواکي وایي ډیر اسماعیل خان کې په امنیتي پوسټ وسلوالو په ډزو او وروستو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شلو ته نږدې نور جوبل دي. د پیښو پړه طالب وسلوالو منلې ده. د خیبر پختونخوا سره زم کړی شوي قبایلي ضلعو کې د تاریخي انتخاباتو ړومبني نتیجې ښایي آزاد امیدواران د 500 ګټلو سره تر ټولو مخکې دي. په 1400 حلقو کې شوي انتخاباتو کې لا د 1400 غیر حتمي نتیجې راغلي. او د امریکا په سفر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پاکستانی پنګوالو یا سرمایه‌کارانو غږ کړی چې پاکستان کې د سرمایه‌کاری وکړي او د حکومتي اقتصادي اصلاحاتو نه دی ګټه واخلي. نوموړی به سبا د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ سره ملاقات کوي. دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمو موضوعاتو باندې به هم تفصیلي رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. لاول زوډی خان ته چرته چې نن په امنیتي وسلوالو په د امنیتي ځواکونو په پوسټ باندې د وسلوالو برید شوی دی او دغه برید په دې شکل کې شوی دی چې لاول په دې پوسټ باندې ډزې وشوي او بیا د هغې نه پس سرمرګي حمله شوې ده. وروستۍ رپورټونه وایي چې تقریبا 8 پورې تنان په دې کې وژل شوي دي او شلو ته نږدې نور جوبل دي. عدنان بیٹھنی پہ تفصیلی رپورٹ راکئی.
د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع ډیره اسماعیل خان کې په پولیسو ډزې او ضلعي روغتون په خوله کې یو ځانمرګي برید شوی چې پکښې د څلورو پولیسو عسکرو په شمول 8 تنه وژل شوي او 18 نور ژوبل شوي دي. د ډیره اسماعیل خان د پولیسو ضلع مشر ډی پی او سلیم ریاض ویلي چې ځانمرګي برید په بورکا کې پټ یو تن و. خو دا رانه معلومه چې ځان وژونکی سړی و او که ښځه. بلې خوا طالبانو د دې برید د پړي اخیستلو په ترڅ کې ویلي چې دا برید د هغوی یو ملګري ابو عبیده کړی دی. پولیسو په خبره نن سهار په موټرسایکل سورو دوه وسله د ډیره اسماعیل خان په کوټله سیدا پولیس پوسټانه تاره ډزې کړې چې پکښې د جنگیر او انعام په نومونو دوه پولیس عسکر وژل شوي. وایي کله چې د وژل شوي پولیسو مړي د ډیره اسماعیل خان ضلع روغتون ته ورسول شول او دغلته نور په ګڼ شمېر پولیس د پلټنو دپاره ورټول شول، نو په دغه مهال روغتون د بیړنیو مرستو د څانګې په دروازه کې یوه درنه چاودنه وشوه. ډیره اسماعیل خان د ضلع روغتون انتظامیې ویلي په دغه ځانمرګي برید کې دوه نور پولیس عسکر او درې عام کسان وژل شوي او شپږو پولیسو په شمول 18 کسان ژوبل شوي. د پیښې نه وروسته په ګډ شمېر کې امنیتي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او په نږدې روغتون کې بیړنۍ وضعیت برځای کړی شوی دی. پاکستاني میډیا د عین شاهدانو له خولې ویلي چې دا برید د 1500 کالو خواوشه په عمر یو پیغلې جنۍ کړی دی. د ډېرې اسماعیل خان د پولیسو یو بل مشر ډی اس پی افتخار هم ډیوا ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید و او په بورکا کې پټې یوې ښځې کړی دی.
دا سوسایډ بلاست هسپتال کې کیژوال چې وشو پای کې بیا مزید پولیس والا او درې سیویلین دا شهیدان سره 24 کسان زخمیان خودکش او خودکش.
خو بلې خوا طالبانو د برید پړه په غاړې اخیستې او ویلي چې دا ځرمرګ برید د هغوی یو ملګري ابو عبیده د پلان مطابق سره کړی دی. د پاکستاني طالبانو تحریک ویان محمد خراسانی مطبوعاتو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي هغوی له وړاندې پلان کړی و چې ړومبی به په پوسته په پولیسو برید کوي او بیا چې هسپتال ته پولیس ورسول شي نو هلته نه به د وړاندې نه موجود ځرمرګ ځان الوزه وي. طالبانو ویلي چې دا برید په دې وروستیو کې په ډېره اسماعیل خان کې د خپل یو وژل شوي ملګري حافظ الرحمان د بدل اخیستو په توګه کړی دی. دغه طالب وسلوال په شتمځون د ترهګرۍ پر ضد د پولیسو یو کاروایي پر مهال وژلی شوی و. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم ریاض میډیا ته پخلی کړی چې دا یو ځانمرګي برید و. هغه ویلي د پیښې پلټنې روانې دي خو په سمدستي توګه لا نه معلومه شوې چې بریدګر ښځه وه او که سړی. په دې وروستیو کې د ډیر اسماعیل خان په بیلابیلو برخو کې په پولیسو ځواکونو د بریدونو لړۍ تنده شوې ده. د پوښتنې په ځواب کې ډی پی او خبریالانو ته وویل
کل الیکشن کا دن تھا، زیادہ تر نفری ادھر موجود تھی، ہماری ساری توجہ فاٹا ایف آر کی طرف تھی. مضموم عزائم والے تو 24 گھنٹے سوچتے رہتے ہیں
تو ان کا ہم فورنزک کریں گے،
لیکن سر دست وہ عورت معلوم ہوتی ہے، لڑکی کم عمر
دا یو زنمر گبرید و او دی پیش زی سخه دا برید کون که بشی او ویشتان تر لاسه شوی دا با دا ڈی این ای ٹیسٹ لپار لیجرل کیجی چی پتی ولگیجی چی دا زنانو او کنری نا هغه زیاتوي د دوی سکیورټي پلان برابر وي، خو له بدقسمتۍ سره دوی زیاتره پولیس سرتیري د ډیوټۍ لپاره وزیرستان ته لیږل صحیح وو. په ډیری اسماعیل خان کې دغه برید په داسې حال ترسره شوی چې د ملک وزیر اعظم عمران خان د امریکا په سفر دی. امریکا حکومت له وړاندې نه پاکستان ټینګار کوي چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، ډیری اسماعیل خان،
د واشنگتن دی. او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تاسو د ډیوا د ټلویزیون دغه خبرونه د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب او د ډیوا په ویب سایټ باندې هم لیدلی شئ. په انستګرام او ټویټر باندې هم ډیوا فالو کولی شئ. اوس به خبره کوو. په خیبر پښتونخوا کې زم کړی شوی د قبایلی ضلعو د تاریخي انتخاباتو پرون په 6 جولای باندې دغه انتخابات ترسره شو. د 1400 حلقو کې دغه انتخابات شوی وو. ټول ټالی چې کمی څوکۍ دي د قبایلی ضلعو هغه به 21 دي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې به دوی لزی ورکړی شوی دی. خو په دې 21 کې 14 عمومي څوکۍ دي او په دغه 14 باندې پرون انتخابات شوي دي. د 1400 وسو پورې غیر حتمی نتیجې الیکشن کمیشن اعلان کړی دي. د 3 لا پاتې دي او دغه غیر حتمی نتیجې وایي چې 15 آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. ریوا خبریال حمید الله په تفصیلی رپورٹ راکئ.
د اتوار پورس د ماسپهین پوری الیکشن کمیشن یوازې په قبایلی ضلعو په 1400 انتخابي سوکو کې د 1400 انتخابي سوکو د پاره د فارم وصل وختم لاندې ابتدایي نتیجې اعلان کړې دي. د 1400 سوکو کې 15 آزاد کاندیدان، د واکمن تحریک انصاف 4 کاندیدان، د جمعیت علما اسلام پزدرایمان ګوند 2 کاندیدان او د عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي یو کاندید په ګټه کې یا بریالي ګرځول شوې دي. د شمالي وزیرستان په حلقہ 112 او د جنوبي وزیرستان په حلقہ 114 او 114 باندې نتیجې نه دي اعلان شوې. خو د ډیو ریډیو د معلوماتو تر مخه په دې نشستونو کې آزاد کاندیدان میرکلم وزیر، وحید محسود تر نور کاندیدانو په وړاندې وو. تر اوسه په دې 1400 انتخابي سوکو کې سیاسي ګوندونو یوازې 800 ګټلې دي، 15 آزاد او باقی 300 نه دي اعلان شوي. سیلنکار حق نواز وایي نتیجې حیرانوونکي ځکه نه دي چې دلته وړاندې هم د سیاسي ګوندونو د کاندیدانو سره سره آزاد کاندیدانو د قومي اسمبلی څوکۍ په تیرو انتخابونو کې دوامداره ګټلې دي.
آزادو کسانو شمیره لږ زیاته وه. آزادو کسانو کې چې نظر واچوم نو سپه کې داسې چې سیاسي سوچ والا خلک وو، آزاد وغاړو داسې خلک وو چې پیسې والا وو. چونکې د قبایلو علاقو نه پخوانه دغه مشرانو ملکانو یا زیات مذهبي چې کوم خلک وو هغه په مخې ته راتلل، نو هغه اثر لا ختم خو نه دی. او دا خو وخت سره سره یو لومړی عمل دی، نه پس بیا راتلونکي وخت کې
د صوبائی اسمبلی د سوکو د پاره د شامل شو ځلو خلکو په لومړي ځل رائے ورکړی دا. او څېړونکو غنی چې د مدو پورې د خپل واکدارانو د انتخاب نه محروم ساتل شوی، د دې پښتني خورې خلکو په خپل لومبني ازمیخ کې سنجیده جمهوریت چلن خودل دي او دا د سیمې دراتونکو د پاره ډاټ کوم کې خبره ده. څېړونکار پروفیسور زید انور وایي
د ایکسپیکټیشنز د نړۍ په تار خو د حواله سره کوم ګورو دې طرف ورو په دې سیمه کې په دې قبایلي علاقو کې کیا او د خیبر پښتونخوا حصه ده. هلته به جمهوریت مضبوط کېږي، جمهوری ادارې به مضبوط کېږي، یو چې ورو ورو به خلک ورته شي، د هغو د اهمیت به ورته معلوم شي، د خپل د رایې اهمیت به ورته معلوم شي. نو دغه امپاورمنت د پاس چل کې د قبایلي علاقو د خلکو د اختیار ورکول دا دی چې دا وکړو چې وخت سره سره به دې ته پته لګي چې زموږ د دې مور څونه اهمیت دی.
د الیکشن کمیشن د وړمبنی معلوماتو تر مخه په یو صوبایي حلقه کې هم ټرن آؤٹ یا د حلقو رای اچول نسبت د 50% نه دی اوریدلې او زیاتره حلقو کې دا نسبت د 30% او 30% ترمنځ وو. خو په مجموعي توګه دا انتخابات پر امن وو او په انتخابي عمل کې لیدل کېدل چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویان یو بل ته درناوی ورکوي. حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
پاکستان کې په انتخاباتو باندې نظر ساتونکو اداره فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یا فافن با د قبایلی ضلعو د انتخاباتو په حواله سره هم خپل رپورٹ جاری کړي. خو چې تر څو پورې د فافن رپورٹ راځي د قبایلی ضلعو د انتخاباتو په حواله سره د ډیر وخت نه سیاسي فعالینو، کارکونانو او سیاسي پارټیانو او ورسره سړنکارانو هم دا پوښتنه ضرور چتولې چې ولې به د دغه انتخاباتو په موقع باندې فوج له ډیر زیات اختیارات ورکړی شوی دی تر دې حد پورې چې په پولینګ سټیشنونو کې دننه به هم فوج پر ځای. د فافین رپورت په حواله سره ارشد حسین په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
نو دا وخت چې کوم اطلاعات یا کوم مونږ ته ریزلټس راغلي دي دا وخت 14 کو ریزلټ مونږ ته رسیدلی دي او په دې 14 کو کې دا څه دي چې تقریبا 20% اشاریه شپږ چې دي دا پرسنټیج را روان دي د ترن اوټ دا او دا کوم 13 الیکشن چې 2014 کې سو یو په دې کې 30% وو. په 13 الیکشن کې دا 30% وو او دا 20% دي. د دې یو وجه هم دا کې د لسی چې 13 الیکشن چې وصولو هغه الیکشن کې چې وو د ووټر تعداد چې وو هغه تقریبا او دا وخت موجوده چې کوم تعداد دي دا تعداد 28 لاکھ ترې ته لګي. هغه وخت 28 لاکھ سلو چې کوم پرمننت سټیټ کارډ باندې کوم ایڈریسز وو په دې وجه سره دا تعداد بڑاو سو. نو څه کم پرسنټیج روان دي دغه یو وجه موږ دا کېدلې شي چې دا کم خلک چې په مختلفو شهرونو کې وو لکه په کراچۍ کې پښتانه دي، په نورو ایلیاک کې پښتانه دي، دغه پرمننت ریزرس دي، دغه کپلې لکه جاتي. نو یو وجه دا کېدلې چې یو دا کم پرسنټیج دا وځ سره روان بل د پښتنو ایریاو دي لیر ځایونه دي نو دا وجه پرسنټیج کم روان دي.
بل پښتنه مې دا محترم چیرې دا انتخابات د فوج د سوري لاندې کېدل او په دغلته د فوج په تعیناته باندې هم ځنې سیاسي ډلو اعتراضونه لرل. نو تاسو دغلته د فوج کردار څنګه ولید؟ تاسو څه ولیدل؟
نو دا وخت ته وګورې چې مونږ کوم رزولوشن کړی دی یا کوم موږ رپورت دی ولې مونږ ارسل پښتنه د خلکو څخه کوو پښتنه چې کوم څوک په الیکشن کې ساتي دغه رپورت مطابق څه خاص اطلاعات مونږ ته نشته چې د خلکو ته یو رکاوټ جوړ شوی او بل چې کوم الته سکیورټي افیشل سي د کوم تعینات شوی دی دا د الیکشن کمیشن 2017 چې کوم اکټ جوړ شوی دی په دې کې دا شی موجود دی چې کله الیکشن کمیشن او غواړي نو هغه سکیورټي افیشل سي هغه تعینات کولای شي. نو دا اکټ چې دی چې جوړیږي دا کوم پولیټیکل پارټیان جوړ کړی دی کنه. نو دا صورتحال چې موږ د خاص شیخ مونږ ته لیدل چې هغه یو رکاوټ جوړ شوی
عبد الله صاحب ځنی سیاسي ډلې دا هم وایي د کمپاین په وخت کې دا تورونه لګول چې ټول ته یو شانت موقع د کمپاین نه دور کړی شوی بیا د انتخاباتو پر ورځ باندې ځنی سیاسي ډلو سره د یا ځنی کاندیدټانو سره چلن د تنظیمي بدلو. نو دې باره کې تاسو څه ولیدل سم وو؟
اسد خان اورا موږ چې کوم د الیکشن روان دي د الیکشن تقریبا موږ د اپریل لمه څخه دا کوم کمپاین چې دا موږ روان کړی دی او موږ د خپل ریزرویشن کول. نو په دغه دوران کې تقریبا د 203 امیدواران چې دوی سمون انټرویو نه کړی وي په دغه کې تقریبا 111 سیاسي جماعت موږ چې دا مانیټر کړی وو. نو کله چې موږ دا انټرویو نه خلکو څخه کولې یا د عوامو کوم انټرویو نه وکړي تقریبا 80% خلکو موږ ته ویل چې دا الیکشن چې دا موږ په کوم سرګرمیا نه کوو کوم جلسې کې دا موږ په خپل طبیعت باندې حاضر نه تور چې دا موږ دغه روان یو 80% خلکو دا ویلو. بل دا دی چې د امیدواران چې کوم حلقه بندیانې شوي دي، داسې کوم شته خبره وکړله. په دې کې هم زموږ رپورټ دا دي چې کوم وخت موږ انټرویانې کړي وو، د خلکو څخه موږ معلومات اخیستي وو، نو اته اتیا امیدوارانو په حلقه بندیانو باندې د اطمینان اظهار کړی وو.
او دا راته ووایه چې زنانه حصه پکې څنګه وه، د هغې ټرن آؤټ څنګه وه، او تاسو هغې پکې برخه څنګه په شدت سره اخیستې ده؟ که نه
زه ډاډه وم چې کوم ووټ دا وخت استعمال شوی دي، دا تقریباً د اوس پورې چې کوم موږ ته کوم اطلاعات دي، په دې کې دوی الکی وي دروسه پورې شامل نه دي. نو 10% ووټ دي هغه زنانه استعمال کړی دي، او نه 10% چې دي هغه نارینه استعمال کړی دي. نو اور ان کوم ګوره د زمونږ کار چې د پښتنو چې کوم علاقې دي، کوم قبایلي لکجات دي، دا وخت چې موږ ګورو دا د قبایلي لکجات لپاره، د زمونږ د عوام لپاره، د پښتنو لپاره دا یو مثبت اقدام دی د خلکو په سیاسي عمل کې. نو دا اول وار دی، اول ځل دی چې د خبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره د انتخابات کیږي. نو موږ دا وایو چې دا بیا هم مثبت پیشرفت دی. موږ دا امید لرو مخته چې دا به بړاویږي، لکه څنګه قبایلي لکجات چې دي، په دې کې به دا موږ دا امید چې دا مزید د پرسنټیج به بړاو چې پر روانه دي.
حمید صاحب، تاسو خو خپل ابزرور لیگلیو یا مبصرین هم لیگلیو، خو نور نړیوال آزاد مبصرینو ته اجازه نه ورکړل شو، دی په روستو سه لتون کې دي چې تاسو په خیال
مونږ خدا دا چې دا بای الیکشن وو، دا یو جنرال الیکشن نه، نو دا وخت چې مونږ ګور مونږ ته خو بالکل آزادانه خپل یو مقام لاو سو، چې مونږ ټول مونږ څنګه چې مونږ ابزرور چې وو، ټول په لنګان چې مونږ ابزرور دا ویزټ کړل دي ته دی لاړو. لیکن پرون چې کوم سار الیکشن شروع شو، هغه ټیم چې مونږ ابزرور سره تقریبا پاتنه پولینګ سټیشن دا چې وو، چې هغه ته اجازه نو سي ملاو، نو بیا چې کله موږ الیکشن کمیشنر سره خبر ورکړه، دا وو سره موږ لاړو کې، نو په هغه کې دا وو چې هغه ته بیا په موبایل کې ریلیکیشن ملاو، هغه پولینګ سټیشن په لاړو دا ابزرویشن یو وکړه. نو هغه ولا یو انډرستانډینګ د دین خلکو شاید چې کوم بجنرال الیکشن کې عام طور په ګرمل کې الیکشن کې یو رقم یو بیا چې په الیکشن کې هغه کې خامخا دا چې څه دغه یې، نو هغه هم داسې خاص مسله نه و. ان شاء الله موږ کوم خلک چې ټول پرابلم سټیشن چې دی هغه ابزرویشن چې دی وکړي ابولینان ته لاړو.
حمید صاحب، موږ سره د خبرو کولو ډیره مننه، درنه آباد اوسې جی، ډیره مهرباني.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه، تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. د قبایلی ضلعو د انتخاباتو په حواله سره تاسو د فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک د چارواکي خبرې خو واورېدې، خو په دغه موضوع باندې زموږ همکار محمد اکرام په هیلو ویو ای پروګرام کې د ډیو د خبریال ارشد حسین سره هم خبرې کړې وې، او ته پوسې تې کړې چې فافین به کله د قبایلی ضلعو د انتخاباتو په حواله سره خپل رپورټ جاری کوي، او په دې کې د کمو اندېښنو امکانات دي چې دا بخکار کړی شي د قبایلی ضلعو د انتخاباتو په حواله سره، خصوصا چې کم د کمو اندېښنو ذکر در یا په دې حواله سره خبرې یا واس پورته کول د ډیر وخت نه جاری وو د سیاسي پاټو له خوا، خصوصا او بیا د سړنکارانو له طرفه هم. نو ارشد حسین، په دې موضوع باندې څه تفصیل محمد اکرام ته بیان کړی دی، د ته خوښ شي.
دا ټول ټاکنې په قبایلی ضلعو کې پرون تر سره شوې دي. نن فافین چې دی نو په دې حق باندې خپل کم چې ابتدائی رپورٹ تھی، یا چمنگ وتا داغی دا مشاہدات و پا اساس چکم جوڑ شو رپورٹ تھی ناغے جاری کر دی، اور ہاغے کی آغی دا فش میرے دا سے ورکڑ دی چھ لمبے پکی دا بے جشی بھی دی چھ اورال ٹرن آؤٹ ہو پدغه انتخاباتو کې نو هغه 28% ریکارډ کړی شوی دی. او بیا ورسره چې دي کله موږ هغه د نه دا او پوښتل چې دي کې د زنانو برخه سونه وا، د سړو برخه سونه وا، نو هغه ویل چې را د زنانو چې کم ترن اوټ او نو هغه 40% ریکارډ کړی شوی دی. او تاسو ته به دا ښکاري چې د کال 2013 په عام ټول ټاکنو کې د ښځو یا د زنانو د ترن اوټ شر چې وا هغه 30% وا، سحکال پدې ټاکنو کې 40% د زنانو ټن ریکارډ کړی شوی دی، او په هغه انتخاباتو کې 23% وه. دغه شانتي د سړو چې کم ترن اوټ دی په د قبایلی اضلاعو په 14 حلقو باندې نو هغه کې 23% ترن اوټ راغلی دی. او دا چې کله موږ د دې موازنه وکړو د کال 2018 د ټول ټاکنو سره د عمومي ټول ټاکنو سره نو هغه کې دا 23% وه. کله چې موږ د فافن د مشرانو نه دا پوښتنه وکړه چې دا ترن اوټ د تیرو انتخاباتو په نسبت ولې کم راغلی دی نو هغه ویل چې دا په 2013 کې چې موږ ټول ووټونو شمیره چې وا د ووټرانو شمیره چې هغه 15 لکه وا او مطلب دا دی چې سږ کال د شمیره چې کم اندراج د ووټونو شوی نه هغه 18 لکه شوی دی یعنی 3 لکه ووټونه پکې سیوا شوی دی. خو دا هغه ووټونه دي چې دا غیر مستقل پته په شناختی کارت کې د خپل قبایلی ضلعو وا خدا خلک چې دنیا په لاهور کې یا په کراچۍ کې یا د هیواد نه بهر اوسېږي نو هغه ونکړي شول چې د انتخاباتو لراشي د برخه واخلي.
درته وي او فیرنس ته براشي چې سمره آزاد او به طرفه شي.
دغه په پورتنه ته منګه وکړل چې تاسو د انتخابات سمره آزاد به طرفه او رانه غنئ نو هغه وی چې په مجموعي توګه چې کوم موږ اوس پورې د 14 حلقو نتیجې دي ترابلي دي نو په دغه کې دا وی چې موږ کوم زمو چې کوم التنه مبصرین کوم رپورټونه را لېږلې دي نو هغه دا وی چې دا په مجموعي ډول چې نو دا ټاکنې آزاد وي بے تنازع وي او شفاف وي هغه په دې باور دي چې دا شفاف وي. بیا چې کله موږ د دینه مختلفه پوښتنه د تاسو باندې انټرویو مو ورېدلې دي د فافن سیکرټری جنرال د حمید الله خان کاکل سیب دا غي موږ دا پوښتل چې د انتخاباتو رمخه د کمپاین په دوران کې چې کله انتخابي کمیشن دا اعلان وکړي چې دغه فوج پر ځای کوي نو تاسو څه ولیدل چې د فوج ال پښتونوالي په انتخاباتو کې رکاوټ جوړ شوی وو کنا هغه یو فیسیلیټیټر رول ادا کړی دی نو هغه ویل چې موږ نه دی لیدل چې را فوج دغه تکم چې تعینات شو په مختلفو پولینګ سټیشن باندې هغه دلته خاندان د ووټرانو په مخه کې جوړ کړی دی. خو ها دا ویل چې کم زمونږ ابزرور یعنی دی په دې شپږ حلقو لپاره زر ابزرور ټاکل و یا مبصرین ټاکل و فاتن په دا کې زم تقریبا څه د پاتن نوی پکې زنانه هم وی او نور سړي د دې انتخاباتو دغه لپاره هغه و چې یو دوه حلقو کې دا چې وښو چې کله زمونږ هغه مبصرین هلته یو پولینګ سټیشن ته ورتل نو هغه منې کړی شو د فوج لخوا اغه مې ټیکنیکی وجوهات په بنیاد باندې کړل. خو بیا چې کله موږ د انتخابي کمیشن د صوبایي څانګې سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې زمونږ د مسلې هوار نه خو په مجموعي توګه باندې هغه د خبرونه چې دی نو دا ټاکنې چې دی هغه شفاف غني بے تنازع غني او وی چې دونه غټه دې ځاپ دې پکې هم مخې ته نه دی راغلی.
سمه ده ډېر مننه ارشد حسین صاحب موږ سره د خبرو. ډېر
مننه ډېر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې نن سبا د امریکا په سفر دی سبا به د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. په دغه ملاقات کې به د امریکا او پاکستان ترمنځ چې په موجوده کې کم تاوتریخوالی په بیلابیلو وجوهاتو باندې پیدا شوی دی نو په دې حوالی سره به څه خبرې کیږي او څومره امکان دی چې د پاکستان او امریکا تعلقات یو ځل بیا سمشي نو په دې موضوع باندې تفصیل محمد اکرام په دې رپورټ کې راکوي.
د واشنگتن په درې ورځني سفر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د نهه یا چهارشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سره لیدل کتل کوي. دغه لیدل کتل به د ګل په ورځ باندې وي. نوموړی په داسې وخت د واشنگتن سفر کوي چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د وړاندې نه تاوتریخوالی موجود دی. ډانلډ ټرمپ تیر کال پاکستان ته 300 میلیونه ډالره امداد په دې وجه ودرولو چې د واشنگتن په وینا پاکستان د خپل ملک دننه د توندلارو خلاف کوټلي ګامونه پورته کولو کې ناکامه شوه دي. واشنگتن ته د عمران خان د دورې سوره دی وړاندې پاکستان د لشکری طیبه په خوانی مشر حافظ سعید د گرفتاری اعلان کړو. امریکای او ملګرو ملتونو حافظ سعید ترهګر ګرځولې او هغه د کال 2008 ممبئی ترهګر حملو لپاره سیموار غنی او امریکای د هغه په سر $10 میلیون انعام هم خو دی. ډانلډ ټرمپ د حافظ سعید د گرفتاری وروسته په ټویټر باندې ویلو چې د لس کال لټون او زیات د باول وجه حافظ سعید معلوم کړی شوی او نیولې شوی. واشنگتن کې سلنکاران د ډانلډ ټرمپ سره د عمران خان د ملاقات وړاندې د حافظ سعید گرفتاری د دواړه مشرانو ترمنځ خبرو اترو لپاره حالات برابرولو یو ګام بلی او وای حافظ سعید د دې وړاندې هم څو ځله نیولې او پریښودې شوې دي. حافظ سعید د کلون راهیسې د پاکستان پنجاب صوبې په لاهور ښار کې آزاد ګرځي او د خپل اسلامي خیراتي ادارې جماعت الدعوه مشري کوي کوم چې د لشکری طیبه ترهګر ډله ګرځول وروستو جوړ کړی شوی. واشنگتن ته د عمران خان د سفر په وخت کې یو خوا د تحریک انصاف سیالانو نوموړي ته تود هرکلی ویل نو بل خوا د عمران خان حکومت د تګلارو خلاف هم پاکستانی فعالینو او پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکو د احتجاج لپاره تیاری کړی دی. د واشنگتن د سفر وړاندې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د عمران خان وایټ هاوس ته دوره د دواړو ملکونو مشرانو ته د دوه اړخیزه تعلقاتو بیا پر ځای کولو یو مقرر کوي. امکان دی چې دواړه مشران د ترهګرۍ خلاف همکاري، دفاع، توانایي، تجارت او افغانستان کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو او د پاکستان کردار په سر خبرې اترې وکړي. د ټرمپ انتظامیه تیر کال د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي. د طالبانو او امریکې ترمنځ تر دې وخته پورې وځله د افغانستان د سولې په سر خبری اترې شوې دي. امریکا او پاکستان د کال 2001 راهسې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اتحادي ملکونه دي. کله چې امریکا د 11 سپتمبر ترهګر حمله وروسته د القاعده تون لارو ختمولو او د طالبانو حکومت نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات شروع کړل. امریکا تیر کال پاکستان ته ورکوونکي امداد کې د کمی اعلان کړو او د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په پاکستان باندې تور لګولو چې د امریکا نه د عربونو ډالر مرستو اخستو باوجود په بدل کې د تونلارو خلاف سن کوي. د دې په جواب کې عمران خان ویلو چې امریکا د خپلو ناکامو لپاره د پاکستان نه د قربانۍ ګډوره جوړوي. ځنې پاکستانی سیلنکاران د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د وایټ هاوس بلنه د دواړو ملکونو اړیکو خکبلو اړخته د ګام په توګه ویني او وایي د عمران خان د سفر وړاندې د پردې شاته د دواړو ملکونو اعلی چارواکو خبرې اترې کړې او زیاتوي په دغه وجه خبرو اترو کې به پرمختګ شوی وي. د عمران خان سره د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم سفر کوي. څوک چې به پینټاګان کې د امریکا دفاعي چارواکو سره لیدل کتل کوي.
او نړیوالو مطبوعاتو هم د عمران خان د امریکا د سفر په حواله سره په جدا جدا اړخونو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې یو کال شوه د عمران خان حکومت تا او په دې یو کال کې د عمران خان حکومت د نورو پاټو سره اختلافات سیوا شوې دي. د دې اثرات به په دې سفر باندې څنګه پریوزي او په خپل د عمران خان د حکومت پاتې وخت باندې د دې اثر غورځېدل شي د ټلیګراف د ډیلی ټلیګراف رپورټر ته مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د امریکای د درې ورځو په دوره په واشنگتن کې موجود دی. تجزیه نگاران وایي چې د امریکای حکومت به د افغانستان د لانجې په غوصولو کې او دغلطه د یو سیاسي روغ جوړې پر اوستو کې عمران خان نه د پاکستان د لاس امداد غوښتنه کوي. خو بلخوا د برطانیې په مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف کې د اخبار د اسلام آباد د نامنګار د بن فارمر د عمران خان د حکومت د یو کال پوره کېدو په موقع یو تفصیلي تجزیاتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط دی د عمران خان د حکومت یو کال پوره شوی دی خو په دې موده کې پاکستان کې دننه اختلافات نور زیات جوړ شوی دی. بن فارمر د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې خاغلی عمران خان تیر کال عامو انتخابونو کې د پاکستان اولس سره د یو نوي پاکستان د جوړولو او ملک نه د بډو رشوتونو د نیستې او د اقربا پرورې د نوغي وستو لوزونه کړی وو، ځکه چې د دې خبيسو عملونو د لاسه د پاکستان د عام اولس جون په تناره دی. خلق سره پکړو لوزونو کې د عمران خان د ټولو نه اهم لوز د بډو رشوتونو د ختمولو لوز وو، او د عمران خان هم په دې لوز خلکو د لووټ ورکو او تر اوسه پوری ورسره تر سهاده پوری ملګری دي. خو د عمران خان د حکومت د یو کال د پوره کېدو نه پس چې د ده د کارونو جاج واخیستې شي، نو معلومه به شي چې د ده د وزیر اعظمۍ په دې یو کال کې پاکستان په سختو اقتصادي بوختو کې انختی دی، او دې سیز د عمران خان انتخابي کامیابی داغداره کړې ده، او ډیر خلک په دې سوچ مجبوره کړی دي چې د ده حکومت چلوونکي د حکمرانۍ صلاحیت لري هم او کنه. د ده سیاسي مخالفین په د الزام لګی چې د بډو رشوتونو د نوغي وستو د عمران خان ټول اقدامات د سیاسي انتقام په بنیاد روان دي. عمران خان د ملک په سیاسي اشرافو تورونه پوری کړی دي چې د ملک کمی مالی وسیلې چې د ملک دننه د تعلیم، صحت او په نورو ترقیاتو کارونو خرچ کول پکارو، دا دوی په دواړو لاسونو ولوټلې، او د دې مالی وسیلو په اربونو دولت په خارجي بانکونو کې په خپلو او د خپلو بچو په نامو جمع کړی دی. د تیر کال د 15 جولای د عامو انتخابونو نه سومیاشتې وړاندې د وزیر اعظم میا نواز شریف حکومت د پاناما دستاویزاتو پر اخکاره کېدو لري کړی شو. بن فارمر ډیلی ټیلیګراف کې خپل مضمون کې لیکي چې د سفارتکارو او د عمران خان د سیاسي مخالفینو وینا ده چې عمران خان په دې هم قسمتي دی چې د پاکستان د فوج مضبوط جرنیلانی په شا ولاړ دي. اگر که فوجی جرنیلان دا تورونه ردی، خدا حقیقت په خپل ځای موجود دی چې فوج یا خو نیغ په نیغه په اقتدار د قبضه کولو، او یا د خپل خوخي د چا د حکومت جوړولو، او شاته د دې حکومت د واغو په خپل لاس کې د ساتلو په ذریعہ تل په پاکستان حکومت کړي وي. بن فارمر خپل تجزیاتي رپورت کې نور لیکي چې د عمران خان پاکستان نه د یو صفا سوتره ملک جوړولو او دلته د یو فلاحي مملکت د قائمولو په لوزونو د ده تحریک انصاف لوی شمیر پارلیماني نشستونه وګټل، خو د حکومت جوړولو د پاره د ځینو نورو ډلو د پارلیماني غړو ځان سره په شاملولو د یو معمولی اکثریت اتحادی حکومت جوړ کو. خو د ده حکومت د یو کال پوره کېدو نه پس د عوامي رائے خیال معلومولو تر مخې خلکو کې د عمران خان مقبولیت ډیر کم شوی دی. بن فارمر د عوامي رائے خیال د سروې په لړ کې د پینډې د سیټلایټ ټاون سیمې ذکر کوي، چرته نه چې عمران خان په لوی اکثریت کې ووټونه اخیستي دي. خو نن سبا د همدغه سیټلایټ ټاون اوسیدونکي د عمران خان په حق لخپلو کې دوه پړقه شوي دي. د عمران خان ملګري د ګرانې د لاسه نورو خلکو ته مختورن دي، او دوی اوس ځانونه عمران خان ته په ووټ ورکولو ملامته ګڼي. خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت دی چې عمران خان ته اقتصادي بدحالي د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګوند نه پاتې ده. نن سبا د عمران خان حکومت د ادایګو په توله کې د اړیګړي د راپورته کېدو، د روپۍ د ورځ په زیاتي د بې قدره کېدو، او په دې د ګرانۍ د زیاتېدو او د برآمداتو د راپریوتو د مسلو خلاف جنگ کې اخته دی. په خرابیدونکو اقتصادي حالاتو د قابو موندو په کار کې په پاتې راتلو عمران خان باندې خپلو مخالفینو د نالایقتوب الزامونه لګول شروع کړي دي. بن فارمر خپل رپورت کې په لندن کې د دانشورانو د چیټم نومي تینک ټینک د فرزانه شیخ د خلی لیکي چې د حکمرانۍ د بد انتظامۍ له سبب عمران خان د لارو کوڅو په خلکو کې د یو مشهور مشر نه د مدبر په جوړېدو کې پاتې راغلی دی. فرزانه شیخ وایي چې تیرو ځینو جمهوری حکومتونو به د خپلې ناکامۍ په صورت کې دعوه کوله چې دوی د فوج د لاسه په خلاص مټ په خپلو پالیسو عمل نشي کولی، خو عمران خان خو د خپل حکومت د ناکامۍ په باب له د فوج نامه هم نشي اخیستی، ځکه چې په قول د فرزانه شیخ دا خو د رڼا ورځې په شان یو ځلانده حقیقت دی چې عمران خان هم فوج په اقتدار کې راوستی دی.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
سو افغانستان ته د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو نه د تسلیمې دوه غوښتنه نه ده کړې، خو دای ضرور غوښتي دي چې د امن خبرو ته کېني. صدر غنی ویلي چې طالبان غواړي په افغانستان کې امن راشي، نو بیا دې د جنگ جګړې نه لاس واخلي. په دې موضوع تفصیلي رپورت حکمل روان راکړي.
که په افغانستان کې له یوې خوا د سولې خبرې دي، یوې مثبتې پایلې ته د خلکو هیله مندي زیاتې شوې، خو تر څنګ په جګړو کې د شاملو خواوو ترمنځ تاوتریخوالی، وسلواله نښتې او بریدونه هم زیات شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي له طالبانو یې د سولې مذاکرات غوښتي، خو له هغوی نه یې دولت ته د تسلیمېدو غوښتنه نه ده کړې. اشرف غني د ښار ملي سمپوزیم په جوړ شوي کنفرانس کې ویل چې افغان حکومت سولې ته بشپړه اراده لري او تاوتریخواله یو بل ته دی منلو لار نه ده. ولسمشر غنی وویل
هیچ کس از ما که ده بر سوله اراده مکنه
دای وای هیچوک زمان از یاد سولی کوی اراده نداری، خو تودریخواله یو بل دی منلو حل لاره نده. من لطالبانو دی تسلیمی دو خط نده غوخته، مذاکرات مغوختی او دیوی بازیتا دی ایمی سولی لپاره. هاگوی باید دا اومنی، هاگا افغانان چی دی طرف ده دی طول سولی تا اراده لری. ولسمشر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د راوستو لپاره د یو نوي ماموریت د پیل په هدف چمتووالی نیسي. سیاسي څېړونکی عبدالرشید ارین له ډیوې سره په خبرو کې ویل طالبان او امریکا ترمنځ ښایي چې په راتلونکي مذاکراتو کې له افغان حکومت سره د طالبانو خبرو د پیل لپاره یوې هوکړې ته ورسیږي.
اول خود امریکا و طالبان ترمنز دا اوسنی دوره چی یوا برخه خبری لپات گی به هغو یوا مساله و موضوع داره چی باید بین الافغانی خبری ویسی، یعنی به طالبان و به حکومت ترمنز خبری ویسی، او که پر دی بندی موافقه و نسی او دا افغان حکومت سر و خبرو تا طالبان کسی نمی، معنی داره چی طالبان اصلا سول نگواری، او چی سول نگواری نتیجه دا جنگ ادامه دا چی مسئولیتی پر طالبان رو بندی دی.
زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې پروسې د خبرو لپاره د نوي ماموریت د پیل لپاره د چمتووالي خبره کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د شاوخوا نهو میاشتو په موده کې اووه ځله مذاکرات شوي، او تر ډیره په دې مذاکراتو کې د پرمختګ ادا شوې ده. د ترلاسه شویو رپورټونو له مخې ټاکل شوي چې د جولای په 24 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په راتلونکو مذاکراتو کې د سولې وروستۍ هوکړه د چین، روسیې، فرانسې او د یو شمیر نورو هیوادونو د استازو په موجودګۍ کې لاسلیک شي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دې خبرې پخلی نه دی کړی. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
هم د افغانستان نه یو بل خبر. د افغانستان سرخار کابل کې نن قومي مشران، مدني او سیاسي فعالین او عام خلک راغونډ شوي وو، او په دې غونډه کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ملاتړ اظهار کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت هم حکمل روان راکړي.
د افغانستان ولسی تحریک لخوا په کابل کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتون په ملاتړ لسګونه ځوانان مدني او سیاسي فعالان او قومي مشران سره راټول شول او د افغانستان پر ولس یې غږ وکړ چې د منظور پښتون له مبارزې د ملاتړ غږ پورته کړي. د ولسی تحریک مشر عبدالحکیم نورزی یاد غونډې ته په وینا کې ویل د منظور پښتون په مشرۍ کومه مبارزه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې د انساني ژوند د ټولو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره پیل شوی ده. په وینا یې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مبارزه لا پیاوړي کول د افغان ملت انساني فریضه ده.
کومه مرانه چې پښتون ژغورنې غورزنګ کړې ده، کومه مرانه چې علي وزیر کړې ده، کومه چې داور کړې ده، کله چې لونۍ د خدای وبخشي، کله چې نور پښتنو ملګرو کړې ده، او د دوی په راس کې د پښتنو وسني سالار منظور پښتون کړې ده. دا د ټول پښتون د تاریخ افتخار دی، دا د هر پښتون فرض دی چې دوی به د پښتون ژغورنې د غورزنګ ملاتړ کوي.
سیاسي فعال نظر محمد مطمئن په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو پر ضد پیل شوي دسیسه او رواني نخوالې د لر او برو ټولو پښتنو د بې اتفاقۍ لامل وګڼلې. مطمئن وایي نړیواله ټولنه هڅه کوي چې له پښتنو خپل بدل واخلي او د پاکستان دولت یې د خپل هدف د ترلاسه کېدو لپاره وسیله ګرځولې.
پخوانی فارس ګیله لري چې همدغه قوم د دوی سره زیاتې جګړې کړې دي او ماتې ورکړې دي. پخوانی انګریزان همدا ستونزه لري، هماغه غچ اخیستنه له موږ څخه اخلي. پخوانی شوروي اتحاد همدا ستونزه لرله او وایي چې د دې قوم سره زما هغه پخوانۍ ستونزه پاته ده.
د غونډې ویناوالو پر پښتنو ملت غږ وکړ چې د روان ظلم خلاف کوم چې په کوزه پښتونخوا کې د افغان ولس پر وړاندې ترسره کېږي خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کابل کې د منظور پښتون په ملاتړ د ولسونو غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي پښتون قوم ته د انصاف او حقونو د ترلاسه کېدو په هدف د پیل شوې مبارزې په ترڅ کې د یاد غورزنګ یو شمېر مخکښ مشران د پاکستان دولت زندانونو ته اچولي، یو شمېر غړی وژل شوی او ګڼتی دادی لا درک شوی دی. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadewanews.com here in Akai.
Zamada pokh yakino che pa azadai aw mar ke ba zanta yawlar khokhom mata patawa che kizan da yawna byalom no balaba laziman khokhom
ke bal so ke kai aw kana tahi kar sahi
da har insaan wan pa tabal phara yo misal jo si
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
په خیبر پختونخوا کې د تنباکو کروندګرو حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کیلو په سر دی ورلا د تنباکو ریټ زیات کړي شي. دوی وايي 2500 روپونه زیات هم د کیلو په سر د دوی په تنباکو په کر باندې خرچ راځي او حکومت ورته زیات نه زیات ریټ چې کم دی هغه 200 او 300 روپۍ ورکوي چې دا ډیره کمه ده. بیا د روپۍ بیا هم د ډالر په مقابله کې ښکته شوې ده چې دې سره د دوی کاروبار بالکل ګټه نه کوي. ریاض حسین تفصیلی رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د تماکو زمیدارو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د تماکو د لپاره مقرره کړې شوې بیې د زیاتې کړي ځکه چې په ملک کې د ګرانې او روپۍ د قدر د کمی په وجه د تماکو په تیارې راتلونکي خرڅونه هم زیات شوي دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی اقتصادي کمیټې په خیبر پختونخوا کې د تماکو د مختلفو قسمونو نرخونه تړلي وو. په سوابې ضلع کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د تماکو د سرو په بیو کې د 200 نه تر 350 روپۍ پورې اضافه شوې ودا او د هغوی په تماکو باندې د یو کیلو په سر 250 روپۍ لګښت راځي. د پاکستان مرکزی اقتصادی کمیټې په خپل غونډه کې د تماکو د مختلفو قسمونو بیا کم نه کم 200 روپۍ کیلو او زیات نه زیات 230 روپۍ مقرر کړی و. د سرکاري وینا مطابق په میدانی علاقو کې د ساده تماکو بیا 190 روپۍ 35 پیسې، په غریزه سیمو بونیر او مانسیره کې د تماکو بیا د یو کیلو په سر 230 روپۍ 70 پیسې، د ډبلیو پی تماکو نرخ 200 روپۍ 50 پیسې، د برلی تماکو بیا 150 روپے او 450 پیسے د یو کیلو پسر تللی وو. د دې ترڅنګ مرکزی حکومت په ورستو کې د تماکو په وړو کمپنو لګولې شوې د یو کیلو پسر 300 روپے ټیکسونه هم واپس اخستی وو. په خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې د تماکو خرص هم دوام لري او په بټو کې د زمیدارو لخوا 80% پورې د تماکو فصل هم تیار شوې دي. په پاکستان کې د تماکو دوه غټي نړیوالی کمپنې پاکستان ټوبیکو او پلپ مورس کمپنې خپل کار سره رسوي. خو د پلپ مورس کپنے پخپلو مزدورانو کې کمی هم راوستي دي او د دې په ضد په ثوابې ضلع کې احتجاجونه هم دوام لري. احتجاج کوونکي د تنخواګانو د زیاتوالي او د ویشتل شوي مزدورانو د بحالې غوښتنې کوي. پلپ مورس کپنے کې د مزدورانو د اسوسییشن مشر ابرار الله وایي که د هغوی غوښتنې پوره نشوي نو هغوی به د کپنې په وړاندې د روانې میاشتې په 15مه نیټه پر لتون وغوځوي. زمونږ پرمنټ ورکران
وي او دویم دا دي چې دا کم سیزنل ورکرز دي نو دي تیوي چې
د غیر سرکاري شمیرې مطابق سخ کال په پاکستان کې د 50 تر 55 ملیونه کیلوګرام پورې د تماکو فصل شوی دی او د منځني ختیځ نه پاکستان او پلپ مورس کپنو ته په مجموعي توګه د 43 ملیونه کیلوګرامه سیګریټو نور غوښتنه هم راغلې ده او د پاکستان ټوبیکو بورډ لخوا سخ کال د تماکو 28 ملیونه کیلوګرامه کوټه مقرر کړې شوې وه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
مانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچول دي.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم.
زه بی بی شیرین یم.
میله تا دا میله چې د بیرو میله دا لګیدلې ده په بلوچستان کې په قلات سیمه کې، او حال به راکې د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی په دې ریپورت کې.
د بلوچستان ایالت ضلع کلات د زیارت د سلګری مرکز آباد د ایالت یخه سیمه ده. د نور میوو ترڅنګ دلته توت هم په لوی مقدار کې کیږي. په سیمه کې ودغه تری میوې ته سخی میوه ویل کیږي، یعنی بغیر قیمته میوه. سچیر د توت درخت ولاړ وي، هر څوک بغیر پښتنې توت د درخت څخه شکوای سي او خوړای سي، خو اکثره خلک دغه توت په سیزن کې د درخت څخه مفت ترلاسه کی او بیا د وچولو پس په بازار کې په ګرانه بیه خرڅوي. چې دغه تر میوه په سیزن کې بغیر قیمته خو سی کله وچ سي بیا د خشک میوې نوم واخلي په بازار کې په ګرانه بیه خرڅيږي. د سیمې خلک وایي چې دغه توت د مختلفو ناجوړۍ دپاره د اکثر په تور په کار راوستل کیږي.
توت کلات میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس کی مختلف اقسام ہیں، خصوصاً
پکلات کی توت پیداوار پلوئے کچ سر کیجی پدہ کی مختلف اقسام دی، خصوصاً شاتوت دلت ڈیر کیجی دستونی دنا جوڑی دی علاج دا پار مفید دی دغه توت دلت پکسترت سر کیجی دی خاص خبر داد دغه میوا دلت مفت ملاویجی.
توت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بالکل یہاں فری میں ملتا ہے.
دغه توت د درخت څخه ترلاسه کولو دپاره ځوانان په ټولی ټولی سره راغونډ سوي وي او په خصوصي طریقه دغه توت ترلاسه کوي، خو د ځوانانو تر څنګ د سیمې سپین ږیري هم په سیزن کې د توت میلې راباسي او توت خوري. د سیمې یو سپین ږیري وایي د ټوخي د ناجوړۍ دپاره دغه توت دوا ده، ځکه چې دوی خوري. کلات کې مختلف اقسام توت کیږي، په دغه کې توت سیاه چې د ټوخي د شربت ځینې جوړیږي، او دویم شا توت چې ودغه ته بلیک بیری وایي، سپین توت او مختلف قسم توت دلته کیږي. توت د تری میوې هغه قسم دی چې د ویټامین څخه ډک دی.
مختلف قسم ویټامین پائے جاتے ہیں.
په ضلع کلات کې په څومره تعداد د توت درختې بېله څه روزنې او پالنې ولاړې دي. په سیزن کې د دغه درختو څخه په لویه کچه توت پر مځکه رایله کیږي او ضایع کیږي. د سیمې خلک وایي که چیرې حکومتي چارواکي دغه توت د ضایع کېدو څخه د بچاو او بیا د خوش کولو دپاره اقدامات وکړي، نو به د دغه توت پیداوار نور هم زیات سي او ښه قیمت به هم ترلاسه سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي.
او د توت یا د بلیک بیری په حواله سره خو تاسو رپورټ واوریدلو و هم لیدلو چې د بلوچستان په قلات سیمه کې کیږي، خو په چارسده کې هم لیچی خو راوړل شو، یعنی هلته کې په ځایي پیداوار دا نه وو، خو بیا چې کله د سیمې ته راغله او دلته کې کروندګر دینه آشنا شو، کرلې شروع کړل، نو اوس په چارسده کې څه د سلورو نه زیات قسمونو لیچی پیدا کیږي او لیچی په نرخ کې هم ګټه کوي. ملک وکاس با د لیچی حال په دې رپورت کې راغی.
سواد چې د میوې په ټوکرې یادیږي، په هغه کې د ام نه پس یوه میوه بل هم کمه ده چې په لیچی یادیږي، او په لومړي ځل په چار صده کې اتیا کاله مخکې کرل شوې وه. یو ځایي ټیکهدار او زوړ خصمانګر رحمت شاه وایي چې هریچند جمال آباد ته د دې تخم په ډالۍ کې راغلی وو، او دې ځای نه بیا ګیر چاپیره خور شو.
دلته و میا جمال شاه اوسېدو، دا هغه له چا په ډالۍ کې څو بوټي ورکړي او هغه دلته راوړل او په دې ځمکه باندې وکرل، نو د هغې نه دا ذخیرې خورې شوې ډېرې. نو اوس دې باره موزي خلک یې وړي کال په کال باندې، دا د سپرلي موسم کې وړي، د پشکال میاشت کې دا خلکو ویوړل بار، اوس خو ډېر شو، خو دا د اتیاو کالونه دا باغونه دي دلته که نه. سواد کې نشته دی، سواد کې یخنۍ ډېره، نو د یخنۍ په وجه باندې دلته ډېر نه کیږي. دا د ملکنډ نه دیخوا بس د مردان نه پورې ده، بشقاله او توي مردان کی ال تمشتا او زمون جمال به دړي مشهور زيد د لیچ په باره کې زکه دې کې په خوا د یومنه بس دې دې کې دا راغلي دی او دا هغه وخت نه چې دی
دلتا د لیچی سلور قسمه کرل کیږي چې په هغه کې چاینا بیدانا وړه ګولا او غټه ګولا د ملک د نورو برخونه زیاته خوندوره ګڼل کیږي چې سخت کال د اوبخور او باران د کمی سره لږ اغیزمن شوې ده خو بیا هم ډیره خوندوره او ګټوره ده
ګل نووزی نو به هر د دې سخت ضروری دی چې دا دانه غټی کنه او د سپریګانو میګانو به دا سپری غوړي ځکه چې دا به چینجه کوي نو به دغه وخت کې خزمانی اوبه هم ډېرې غواړي او سپریګان هم ډېرې غواړي لکه مسالې د ویانې که نه سخت کال خو موسم داسې و چې سخت کال اول ګرمي سوکړه وه باران نه و اوس چې کله دغه شو نو خو بیا هم زه دونه دی چې لکه ډېر دغه و نه شو که نه دې باندې چې شروع کې باران وي نو بیا دا صحیح او بیا دانه مو سره غټیږي وزن سره سیوی دانه غټه شي نو وزن سره سیوی شي
په دې ورځو د باغونو مخې ته په سړک ډیرو بیروزګارو ته روزګار هم ورکوي او پر ورځ کې ډیر مال بدلوي یو خرڅون کې ارشد
د میوونه پس وس زو حنا لیک په سفر باندې د بلوچستان حنا لیک یا د حنا جیل یا د اوبو ډنډ هلته کې په دې ګرمۍ کې څومره سیالګر راځي چکر د پاره او څومره خوندور زیاده څومره ښکلې زیاده دا هم نعمت الله سرحدي په ریپورت کې اورو
د بلوچستان ایالت د ستر شار کوټي سر سر مکم د انجیل په مقام باندې د سید وسل غریو مرکز دی زه دا وخت دلته موجود یم تاسو وینم ټول زیات په بده په دازه کې موجود دي په دغه دین کې د جیل سکم دی وډی زیات موجود دي دا وخت باران هم شو سوي دي ډیر شو موسم دی او دغه موسم د انجوای کولو د پاره د موسم مزه خصو د پاره ته وینې ډیر په زیات عدد خلک راغلي شاوخوا په غروب باندې ولاړ دي دل کې دا په خپله کې هم خلک دا د خپل دغه کې وی سیر تفریق په دا وګ کې کښنه ګرځي یعنی کدغه جینز کم دی هغه د ډیر وخت راځي خالی پاتو په سش نار بده کې لږ بدای درغلی دي دغه وخت د خلک دته دغه سیس مزید خصو د پاره ډیر پلوته دا کې دازه راځي
Thank you. کرنو کتن خوریدونکو تاسو د ډیوا ټلو ویژن خبری خبرونه ولیدله وا هم ریدله دغه خبرونه تاسو د ډیوا په فیسبوک ویب سټ او یوټیوب باندې هم بیا لیدئ شئ. د خبرونې نو اسمنګ غواړو اجازه. زه سمینا احسن سره د خپل پروډوسر او انجنیرانو تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.